سلامونه او نیکی هیلی می و منی خوشحالیم چې د وی اونې په تیرې دو سره یو ور بیا ز ګلغټي پوپل د جرمنی د بوند شهر څخه تاسو په خدمت کې سمورت دی اونې په مجله کې مو بیا هم د دوی چویلې له همکارانو سره په ګډه تاسو ته د پوهې او تخنیک او چاپی رساتنې پاکله د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې مطالب راټول کړي دي. هیله ده چې خبرونه تر پای سره تعقیب کړئ. د انرژي د پراګنده تولید ټکنالوژي د هند له بزګرانو سره څنګه مرسته کولای شي؟ په مراکش کې د څاڅکو د اوبو لګولو سیستم او د وچکالۍ ستونزه او په سمارټ فون باندې د اعتیاد علائم او د هغه پر وړاندې مبارزه. خبرونه ته شرح لست. ترنو لیدونکو د الوتکو په وسیله سفرونه یو اربیا مخ په زیاتېدو دي. خو د ډیرو الوتکو او نقلیه وسایلو استعمال د کاربون ډای اکساید د ډیرو افرازاتو په معنا هم دي چې دا کار زموږ پر چاپیریال سخت اغیز اچوي. د بلې خوا هڅه کیږي چې مخ په زیاتېدونکي ډول د نقلیه وسایلو انجن له ډیزلي څخه برقي ته واړول سي. د دې ترڅنګ په ټوله نړۍ کې انجینران پر دې کار کوي چې د الوتکو په وسیله سفرونه هم چاپیریال دوست کړي. د مثال په توګه د هایدروجن په مرسته د الوتنو د امکاناتو برابرول. دا چې څنګه جزئیات په لنیشتو وګورو.
دغه امتحاني پیلوټان د نړۍ په کچه بي ساري الوتکه په هوا کوي چې یوازې په هایدروجن الوزي. د سلووانیا ماریبورد د انجینرانو دا ټیم له اونۍ راهیسې پر لمړني پرواز کار کوي. د اچ 2 فلای عملی دوه کال خپل امتحاني الوتکه د ټکنالوژي په یو پلیټ فارم واړوله. هغوی دوه کلونو ته اړتیا لرله تر څو د سونتوکو د حجرو او الکتریکي موټرونو لپاره د انرژي منبع واړوي.
Die HiFor ist unsere Testtechnologie Plattform auf der
Mozda Hydrogeni Swand Tukulevi Hujriya Kha Karakhlu Tarsola Hydrogen Tsakha Electriki Energy da Electriki Engineun la para amada ku Padi nuskha ki nawi khabar da da chi mozba da fashar de watang parzai us la yo maye tang tsakha chi de cham da zarfiyat lari da Swand Tukulo da Hujro la para hydrogen barabar ku
ungefähr dreimal so viel Kapazität hat bereitstellen werden.
د یوزف کالو نوموړی ټیم توزله د غډول یو فایل وځنداوه. هوا ډیره خراب وه خو بیا یو څه پیښ ول.
په مایه هایدروجن سره موږ چانس لرو چې لري واټن سفرونه ممکن کړو او په دې ډول هغه هوایی سفرونه لکه څنګه چې موږ پیژنو بیا هم تر سره
دغه ګام په دقیق ډول څارل کیږي. دا ځکه چې ستر شرکتونه لکه ایرباس به هم په راتلونکي کې د چاپیریال دوست الوتنې لپاره پر مایع هایدروجن تکیه وکړي. په هدي اقل 2015 کال وروسته په دې لپاره چې د المان د شټوټګارټ ښار دا ډاله په دې کار کې یو نقد کولوبوي باید ټول سیستم لاپسې کوچنی او خلاصه سي. له دوو کلونو په کم وخت کې باید هغوی د دغې مسافر وړونکي الوتکې لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. د درودیش مسافر لپاره د نوموړي الوتکې جوړونکو شرکت د پاک الوتنې لپاره یو حل لاره ویني.
زموږ اوسنۍ پلان دا دی چې موږ د سونګټوکو حجرې د کابین په دننه کې ولرو او هایدروجنی ټانک د بدنې په پای کې. موږ په دې ډول الکتریکي انجنونه د باندې لرو او انرژي له دننه راځي. د الوتکې دنده دا ده چې هر څه لوړې ارتفاع ته ورسوي تر څو هلته امتحان شي.
دا سبریشي چې په بریتانیا کې سال 0 ایویان اور هم چټک وي. د 2023 کال په پیل کې لا دلته یو کوچنی دوه ماشينه الوتکې خپل امتحاني الوتنه تر سره کړه او فقط په یو الکتریکی انجن او غازی هایدروجن. هغه بل انجن یو کلاسیک انجن دی. همدارنګه ایرباس هم له هایدروجنی حرکت سره علاقه لري او همدا اوس له نوموړي شرکت سره یو ځای شوی دی. دا نوې شرکت غواړي په دوه کلونو کې لمړنۍ سیمایي الوتکې په ترتیب سره ترمیم یا مجهز کړي.
Also wenn man sich die technologische
Entwicklung Kala chi sare de technology parmaktak taw guri no bayat po itminan sare da shaw khwa 2040 kal hadaf wa takal si haga waqt ba da 50 tar 15 aw ya shay taratiya pore musafir aw la para la kuchni alwata ki ham shtun ola
khabara yawazi par engine na da balki delta ya obash pada nawi taglara mundal sawe da alwata ki la tawlid sakhni wale bi da hydrogen da tawlid la para tar pak energy puri da shtutkart tawlid kawun ki khpal awtiya wo shawala مایه هایدروجن څخه په کار اخستنه د پرواز واک 900 کیلومتر واټن څخه 1500 کیلومتر ته لوړ سو دی. کاربوهانی پمرسته پراتلون کی حتی د اټلانټیک تر بلی غاړې پوری پاک پروازونه هم ممکن غنی.
په هند کې هم چې د اقلیمي بدلون له سختو عواقبو څخه اغیزمن دی، د بیا نوې کېدونکو یا کاربون خونسا انرژي د تولید په برخه کې کارونه په چټکۍ سره روان دي. دا په دې معنی چې د بیا نوې کېدونکو انرژي د پراګندا یا غیر متمرکز تولید پروژې په دې کې مرسته کولای شي چې په کلیوالي سیمو کې په ټیټه کچه د انرژي اړتیا په دې ډول پوره کړئ سي چې مصارف یې د پوره کېدو وړ وي او دغه انرژي ډاډمنه او کاربن خونسوي. په هند کې دا ډول سکتور ډېر پوتنسیال لري او حکومتي سبسایډي یا حکومتي مرستې هم ورکوي.
د اتر پردیش د کاروندګر شالندرا بهادر سنگ لپاره نن یو خاص ورځ ده. هغه نن د روان موسم د کدو وروستي حاصلات ترلاسه کړل. هغه په دې وروستیو ورځو کې په 100 کیلو کدوان ټول کړی دي. دا ترکاری ډیر زر رسیږي او نشي کولای ټوله وپلوري. له همدې کبله هغه له کلونو راهیسی ټول حاصل سړی خونی ته د ساتنې لپاره وړي.
موږ به تل تاوان کوو. فکر وکړئ چې که زه مجبور وم چې 10 کیلو سبزی استواچوم نو کبینډي وای نو 300 روپۍ تاوان د میکاوه. اوس یې دلته د 500 روپو بدل کې ساتم او بیا په منډوي او یا په بل سیمهیز بازار کې یو دوه ورځې ورسته پلورم.
په ټول هند کې اوس هم هر کال د محصولاتو ستره برخه تر پلورل کې دوه مخاورستیږي. اوس په زرونو سړی خونیشته چې د ترکاریو او میوو د ځای کې دوه مخاوني سي. خدا اسانه کار نه دی.
دلته دا شارونو په څیر نه د چتل برښنابي. دلته دا سينه ده. دلته چې کله ترانسفورمر کار پرېږدي نو هتا 15 ورځې هم برښنا نه وي.
ستیش کومار مشرا له هم دې کابل خپل سړه خونه د بایوماس یا د ترکاریو او سبزیو لپاره شونو څخه د ترلاسه شوی انرژي لالارې چلوي. دا په دې معنا ده چې هغه د برېښنا پر ملي شبکه تکیه نه کوي. زرغونه انرژي هم هلته تولید شوی چیرته چې ارتیاوي. هم دې ته د بیان وکیدونکو انرژي غیر متمرکز تولید دوای چین لسی مخففي ډي ار اي دي. د انرژي د چاپريال او اوبول کمیټې څخه ابيشيك جاين په دې اړه څېړنې کړې دي.
لوک ات د رورل کمیونټیز ام ان دی
د لری پروتوسی مخالک انرژي ته یوازي د ورځنیو چارو لپاره ارتیا نه لري، بلکې دوی ورته د یو لړ اقتصادي فعالیتونو لپاره هم ارتیا لري. که هغه د ماشينونو چلول وي او که په کاروندو کې د تخمونو شیندل او کلمي وڅخه د جوسونو جوړول وي.
هند پلان لري چې په 2013 کال کې لبیان وکیدونکو سرچینو څخه د کال 1500 گیګاوات برېښنا تولید کړي. دا به د اوس په پرتله درې چنده ډیر وي او د شننکو په وینا به د بیان وکیدونکو انرژي د غیر متمرکز تولید پروژې به په یوازې سر وکولای شي چې څنګه 13 میلیونه کسانو ته انرژي برابر کړي. تم غړې 3 یوازې 2000 کسان ګټه اخلي.
کچيري تاسو یو بانک ولر سی وایست چې د مهرباني لمخې ماته د وچولو د یو سولري ماشين لپاره پور راکړي، نو هغه وی بوي دا څه شي دی؟ د بانک کارکونکو شاید دا ماشين هیڅ کله نه ویلې دلې.
له دې ځای کابو زر کیلومتر لري په کارډاپال کلی کې خزي پر ماشينونو د ورېخمنو د تار تولیدول زده کوي چې ورسره په اقتصادي توګه خپلواکه کېدو کې مرسته کوي. دا څه د ډي ار ای د پروژې لوجي ممکن شوي چې د مرزې برېخنان لاري هر ماشين ته برېخنا رسوي.
دا یوازې 15 واټ برېښنا مصرفوي او له همدې کبله پر مریض برېښنا چلول ډېر اسانه دي. د 40 واټ لایو سولري تختې سره موږ دا ماشين لاته ځخنیولې تر لو ساعتونو پورې چلولای شو او په ورته وخت کې یو بیټرۍ هم چارج کیږي، څو د تیارې پر وخت او یا چې باران وي هم کار وکړي.
د هند حکومت د بیان وی کیدونکو انرژي په برخه کې سبسایډي ورکوي او د لومړي لګښتونو تر دېش تلنه ډیر پر غاړه اخلي. خو کارپوهان په هغه صورت کې د لیازیا تمرستو غوښتنه کوي چې د ډي ار ای ټیکنالوژي د کاروبار په مخ کارول کیږي. یو نظر د موجودو حکومتي پروګرامونو د پراخولو او سره یو ځای کولو دی.
که چیرې حکومت د اجرند او فابریکو سره مرسته کوي نو د ډي ار ای کارخانو سره دې هم مرسته وکړي. که چیرې لسړو خونو سره کومه کوي نو د بیان وی کیدونکو انرژي له سړو خونو سره دی هم راستو
کړی. د ډي ار ای لاري په دقیق په هغه سیمه کې د انرژي تولیدول چې ارتیا وي په لری پرتو سیمو کې اوسیدونکو په ملیونو خلکو ته د دې موقع ورکړي چې خپل اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي.
نه یوازې په هند بلکې د افریقا په وچه کې پروت د مراکش هیواد هم د اقلیمی بدلون له عواقب په تیر بیا د وچکالی څخه سخت ځوریږي. خو آیا د څاڅکو د اوبو لګولو سیستم به په دې برخه کې کوم مرسته وکړي؟ په ټول مراکش کې د اوبو خور یا اوبو لګولو پرمختللي سیستمونه لګول سي ترڅو د زراعت برخه وژغورل سي. نړیوال بانک هم په همدې هدف د 100 میلیون روپو پورونه ورکړي چې اوس یې ثمره هم لیدل کېږي. خو د مراکش کرهنه د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته سوي وچکالي ته په کتو سره څومره وخت دوامداره پاتې کېدلی سي؟
په مراکش کې اوبو ورکوار کمیږي، په داسې حال کې چې د شمالي افریقا د دې هیواد تر ټولو مهم صنعت زراعت دی. همدا وجه ده چې دا هیواد اوس د اوبو لګولو په پرمختللو سیستمونو کې پانګونه کوي. نړیوال بانک هم ورسره د 100 میلیون روپو په پورونو سره مرسته کوي. خو آیا دا یو رښتینی حل لاره ده؟ او یا په سپتمبر میاشت کې رامنځته شوی زلزلې پر دغه هیواد څه اغیزه کړې ده؟ د هیواد په شمال لویدیځ کې د دوکالا سیمه په اصل کې شتمنه او حاصل خیزه ده، خو د اقلیم بدلون د لږ باران سبب ګرځېدلی.
موږ د اوبو لګولو د کانالونو تخنیک کاروو. دودیز اوبو لګونه اوس کار نه ورکوي ځکه ډیری اوبه ضایع کیږي.
د اوبو لګولو د پرمختللو تخنیکونو لکه د څاڅکو د اوبو لګولو له لارې هیڅ اوبه نه ضایع کیږي. نړیوال بانک په 2009 کال کې په دوکالا کې دا سیستم پیل کړ.
د اوبو لګولو د سیمایز پروګرام له لارې بزګران اوس د اوبو لګولو پر پروسه کنټرول لري. د تولید بهیر ګړندی سوی دی، د فصلونو په کچه او د تولید کچه هم دا واقعي پرمختګ دی.
ثم كذلك على مستوى الانتاج
حاصلات ډیر سوي چې بزګرانی په اړه ژغیږي. دا کار پر ټولو فصلونو اغیز لرلای دی.
د څاڅکو د اوبو لګولو د سیستم په ترڅ کې اوبه د امکان تر حده د بوټي ریښو ته ځي. په دوکاله کې پر دې سیستم د څناڅه د 1.5 میلیون ډالرو معادل مصرف شوی دی. په دې پروژه کې شامل بزګران مجبور ول چې د ټیټ سود پور واخلي.
دا تخنیک ګران خو ارزي ځکه ډیر حاصلات راکوي. کله چې موږ پر دودیزه اوبه خور تکیه کول نو د لبلبو حاصلات مو څلويشت یا 15 ټنه ول. خو د څاڅکو د اوبو لګولو تر سیستم وروسته مو وسته هکتار پر سر حاصلات سل او یو سل شل ټنو تر رسیدلی دي.
دمګړی د اوبو لګولو د دغه میتود په برکت بزګران نور هغه فصلونه هم کری چې ډیر اوبه غواړي. خو دا څه لانی وکي سره مخامخ شوي.
المشاريع الزراعيه بشكل عام في المغرب يجب
تمركز عمومي توګه د زراعتي پروژو بیا کتنې ته اړتیا ده. موږ نشو کولای د هغو فصلونو لپاره چې د خړو اصلي فصلونه نه دي او صادريږي لکه اووکادو او هندوانې د اوبو خپلې بنسټیزې سرچینې وکارو. موږ هغو فصلونو ته اړتیا لرو چې زموږ د خوړو په خوندیتوب کې ونډه لري، ځکه چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا سیمه د اوکراین د جګړې له کبله د لوږې له ګواښ سره مخامخ ده.
محمد الدوبلانی هم له دې کبله چې د کورنۍ کروندو یې نور کافي حاصل نه ورکوه بهر تللی و. خو هغه بیا بیرته راستون شو او نور از مکه هم واخیستله چې اوس په کې د زیتونو ونې کرلی چې لګي اوبو غواړي.
د څاڅکو د اوبو لګولو د سیستم تر معرفي کېدو مخکې کرنه دودیزه وه او خلک کوچېدلی ول. لکه زه چې کوچېدلی وم ځکه چې پټوی نور حاصلات نه ورکول. څاڅکي اوبو خور د کلي ډیری اوسیدونکو پاتې دوه ته تشویق کړل او نورې بیرته راتک او په خپل ځمکه او پټوي کې پنګونې ته واڅول. دا کار زموږ د اولادونو په زړونو کې په کروندو کې د کار کولو ارزو پیدا کړي.
حتی د څاڅکو د اوبو لګولو له سیستم سره هم په مراکش کې چیرې چې تر ځمکې لاندې اوبو سرچینې مخ پر کمیدو دي زراعت تر ټولو ډېرې اوبه مصرفوي. په دې ترتیب د اوبو عصري ټکنالوژۍ او د نړیوال بانک پروژې د دغه هیواد د زراعت د صنعت لپاره یوازې موقتي حل لارې دي.
په مراکش کې په تیرو څو ورځو کې د تیری یوې پیړۍ تر ټولو شدید زلزله رامنځته شوه چې له 2000 څخه زیاتو انسانانو ته مرګ ژوبله واوښته او د دغه هیواد ځینې تاریخي ځایونه هم سخت زیانمن شول. ترنو لیدونکو لسلها او کلونو رئیسی د لوخنی سمندري بالا چې بریتانویان یې نیسی بولی د مندلو هلی ذلیل ناکامۍ سره مخامخ سی کی ویل کی چې د غستری بالا د بریتانیا د سکاتلند د نیس په جهیل کې ژوند کاوه خو آیا د غستر سمندري مونستر بالا ژوند دی او که څنګه د حالتون دا د چاغه به یو وخت پیدا کی کارپوهانو او د طلب کسانو په پرمختللو ټکنالوژي سره تر اوبو لاندې د ځانګړو میکروفونونو او صوتي سیګنالونو په واسطه هڅه وکړه ترڅو د نیسی احتمالي ژغ ثبت کړي حکومت یې تر لاسه نکړه خو بیا هم دغه ناکامو هڅو د لوخنیس د جهیل د بلا افسانې ته کوم زیان ونه رساوه
د سکاتلند د غستر راز شاید دلته پټوي هغه څه چې د نیست سمندر په جوړو کې ژوند کوي د هغه پښتنه د چې څو نسلونه مشغول کړي او په میلیونونو کسان دغه جهیل تیارو او بو تر جذبوي د فالتون ډیر هغه شکاریان لیدل دي چې د نیسی په لټه کې دلته راغلي ول هغه له اسرار ډکی دغه منظرې او دغه ځای پر یوازیتو باندې مېندې دا ځکه چې نو موړې په دغه ځای کې د یو وحش پر موجودیت باور لري او هیله مند دی چې یو ورځ به هغه وویني
طبعا باید همداسې وي هلته به کوم ځای پټ وي هیله لرم چې هغه لا دلته وي او داسې یو سهار به چې لرې د اوبو پر سر خوځېږي هغه سر له اوبو راوباسي او موږ به هغه ووینو
په اصل کې دا له طبیعت سره مینه وه چې دی فی دې ځای ته را رسولی دی دا متقاعد سړی اوس په دې کار معتاد شوی دی هغه د هغو افسانو او رازونو په لومه کې بند دی چې د کشف کېدو پته مدي
یو څه را باندې کیږي د څټ وشتمه شخیږي عجب ځای دی زما ډیر خوشیږي
نیسی د دیفلا توازو څخه لري په نړیواله سطح یو توده موضوع ده دغه وحش د سیاحت صنعت ته ډیره وده ورکړی ده په دغه دوبی کې د هغه د سازمان ورکول سوې شکار څخه هدف دا و سکاتلند ته د نړیوالو پام ور وګرځوي
تاسو خپل ډرونونه ولرئ نو الوتل ته پرېږدئ خپلې کامرې او دوربینونه راوباسئ پیل به وکړو
دا واټن د معلوماتو په یو صوتي دستګاه مجهزه کیشته دوی ورزیل 15 کلونو راهیسی د پلوټولو تر ټولو ستر عملیات تر سره کوي او په سلهاو د طلب کسانې راجسب کړل
موږ ټول سات اپریل کې سفر کړی هغه تلته دی او موږ په یو مو
ریبیکا او د هغې دواړو زامونو لویل څخه د غوړدل لار وهلې تر څو د نیسی په حق خپل خو په حقیقت بدل کړي
مختل تذکر غلیو چې روفوس دوه کال کېږي په دې ارمان دی چې لوخ نستراد شي ترڅو نسی پیدا کړي او ما فکر وکړ چې دا هر څه به د هغه لپاره وکړم تر هغه پورې چې هغه لا یو ماشوم دی زه به بیا داسې یو چانس په لاس رانه وړم او په دې ډول مې ګولس نیم ساعت په ریل کې سفر وکړ او دلته راغلو
او هو ګوره د نسی یو بل مینوال هلته یو استره کېشتي تردغی پلاتینی ورسته هم معما حل نسوه په دې افسانی کې دا سی جادو پروته چې حتی یو بل بی جرأت واشم نسی کولای هغه باطل کړي دا سی یو جادو چې بے باور کسان هم حلوزل ته چوي او یادا چې لزانه وو پښتي چې هغه دلته وی بیانوڅه د پلاتینی د تنظیم کون کې عالمیک کینا په وینا د نوی نسل لپاره د دغه افسانی ساتل به دغه ستر وحش لټون په پرتله لا هم مهم وی
زه نه غواړم هغه ورکسې زما له کوچنیوالي دغه معما او داسې م خوشیږي تاسو کولای سي ما یو خودخوا انسان و بولی تاسو د حق لري چې وایس زه د هر څه د ځان لپاره کوم واقعا خوشاله يم چې دلته یو کوچنی نقش ولوبم زما په فکر د ساتل کېدو ارزښت لري
حالتون یو اربیا په خپل کوچنی کشتی کې یوازې سمندر ته د تلو لپاره تیاری نیسی د هغه په خبره نیسی د خلکو له بیروبار څخه ځان لري ساتي
کله چې دغه ټول خلک ولار سي نو زه به همدلته پاتم په خپل خوشه به هر خواته لټه وکړم شای کامیاب سم
د لوخنیس په جهیل کې هر ورځ یو ماجرایي سفر د فالتون خپل د ژوندانه دنده موندلې ده واو
په افغانستان کې حمله ډیره وخت راځي له تخیل ډکی داسې افسانې موجود دي چې خلګور باندې اوس هم باور لري همدارنګه ځینې افسانې له جهل خرافات او بې ځای خبرو څخه هم ډکې وي چې وازی د سری مغز مصرف ساتي. خو په اوس وخت کې د سمارت یا زیرک ټلیفون استعمال هم زموږ مغزونه ډیر مصرف کړي دي او د ډیرو کسانو لپاره حتی په یو اکیات اوښتي دي. خو آیا تاسو هم په متواتر ډول له سمارت فون یا انټرنیټ څخه کار اخلئ؟ کله چې د عادي ژوندانه په پرتله په انټرنیټ کې فعالیتونه په زړه پورې سي او په اصلي ژوندانه کې مکلفیتونه او ټولنیز اړیکې له پامه وغورځول سي، بیا نو سړی کولی سي له معتاد کېدو څخه خبر وکړي. په دغه ویډیو کې به وګورو چې له دغه ډول اکیات څخه د خلاصون لاره څه ده.
ډیر ژر د یو مسیج د دوستانو د عکسونو او ویډیوګانو کتل او یا هم د آنلاین لارې سودا اخیستل. موږ او تاسو په هر څو د خوکی خپل موبایل ته ګورو. ډیر کسان پرته له هغه ژوند نسی کولای. زیرک ټلیفونونه د احتیاط ظرفیت لري. ستونزه دا ده چې زیرک ټلیفون آن خوب ته هم زیان رسوي. د روانشناس دنیا فوز په خبره په دې ډول زموږ مغز په کافي اندازه استراحت نسی کولای.
مو په مغزو کې داسې سیستمونه لرو کله چې یو خښه وینو لکه شیرنی یا خروري وخرو یو خفلم وګورو او یا هم ماینټوبي بیا نو موږ ته انعام راکوي او دا کار د ډیرو اړیکو او هغو عکسونو د لیدو په نتیجه کې هم کیږي چې پر خپل موبایل وګورو خو د وخت په تیریدو سره دغه غیز را کمیږي او موږ مخ په زیاتیدونکو ډول د هغه ایواز واړو په دې ډول احتیاط رامنځته کیږي.
عواقب د فکری تمرکز کمزورتیا او لښ خوب حتی رواني ناروغي لکه ډیپریشن هم رامنځته کیدای شي. ډیر اپلیکیشنونه پورتالونه د ټلیفون استعمال تر اندازې زیات کارول په ورځني کار اوښته دي.
شرکتونه په دې طرف کې حالې ځلې کوي چې هر څنور هم جالب کړی. البته د ساده استعمال او هوغو شان لارې چې ورځنی ژوند اسانه کوي که هغه تفریحي او یا هم د اشپزۍ پروګرامونه وي چې موږ ته ارزه کوي. د پوهنتونونو پلټونو د ارقامو له مخې دا کار د دې باعث کیږي چې لا ډیر وخت په موبایل کې مصروف اوسو.
المنن په میاش کې تر 40 ساعتونو پورې وخت یوازې پر انستګرام، ټیک ټاک او داسې نورو پلیټ فارمونو باندې تیروي. ډېرې کسان په ورځ کې له 2 تر 4 ساعتونو پورې موبایل کاروي، یعنی ډېرې وخت ځان مجبور احساسوي. دا بیره چې شای یو شی ورڅخه تیرسي ډېره ده.
کله چې سړی د مثال په ډول په انستګرام کې یو ریل ویني نو وخت یې سړی محدودول سي، یعنی دا چې سړی کولی سي فقط 15 شپږ یا 8 ساعته وګوري او بیا یې بند کړي. په دې ترتیب سره پام ورته کوي. نور عناصر لکه د میسج زرغون کېدل چې آیا لیدل سوي دي او کنه دا کار مثلا د دې بایس کیږي چې ټولنیزه شار در باندې وي چې باید جواب ورکړي. ما هم هغل وستلی دي دا لارزښت تر کول سره هم تړاو پیدا کوي.
د زیرک ټلیفون کارونه د کورونا وبا پر وخت لا پسې زیاته سو. د کورونا د محدودیتونو پر وخت خلکو ډیر وخت یوازې تیراوه. آیا هغه وخت ډیر ضروري شي کله چې موبایل ته لاسرسي نه لري، شخصي ملاقاتونو ته نه رسیږي؟ دا د دې نشي دي چې په زیرک ټلیفون معتاد یاست. اپلیکیشنونه حذف کړئ او یا هم ترې د اونۍ په پای کې دمو وکړئ. له موبایل څخه د استفادې د کمولو لارې چارې پیدا کړئ ترڅو معتاد نه شئ.
تاسو باید لزانه وکړئ چې آیا زیرک ټلیفون څخه استفاده خوندوره ده. سړی کولی شي خپل هغه تنظیم کړي، مثلا د وخت ټاکل. د مثال په ډول که سړی په شعوري ډول یو وخت ځان ته وټاکي، کله چې هغه بشپړ شي بیا نو د موبایل رنگ خړ کړي ترڅو ځان ته مراجعه جذب نه کړي. د میسیجونو غږ مو بند کړي او مه پرېږدئ چې ځان ته مو راکش کړي.
دا کار په دوامدار توګه سړی لا خوشې خوشاله کوي او د مجازي نړۍ په پرتله صحیح تر دی.
پاته دی نوی چې د زیرک ټلیفون اعتیاد په مغز کې د بدلون سبب هم کیږي. ډیر ځوانان وایي چې دوی د زیرک ټلیفون معتادي. کارپوهان د دوغه معتادو ځوانانو په مغز کې داسې بدلونونه ته متوجه شوي چې په استراب اخته ناروغان کوي. د بلې خوا په مجموع کې د سمارټ فون او انټرنیټ څخه استفاده سړی له نورو سالمو مصروفیتونو لکه مطالعه او ورزش کولو څخه هم راګرځي. ترنو لیدونکو ته هم دی ویډیو په خبرې دوه سره از مردنن وزید د پوهې مجله هم پات رسیږي. تاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر پای را سره تعقیب کړه او هیله ده چې د خبرونې مطالب مو خوښ سی وي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات لوي چويلي په پښتو انټرنیټ پانا، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړم. الله مو مرس.
ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره اکثر خایو
کله چې په اول د جمعه ته دنه نشوم
د آرامۍ یو عجیب احساس راته پیدا شو. اول مې زړه د آرامۍ احساس وکړ، بیا هم داسې لکه سر ته چې مې ولاړ شي ډېر ښه احساس مې لاره.
زه غواړم پوه شم چې اسلام ته راتګ مو د دوستانو د اغېز له کبله و که ستاسو د تجسس په خاطر چې غوښتل مو په دې اړه لا نور معلومات پیدا کړئ.
بلې، زما دوستانو به یو بل ته ویل چې تا سره د خدای د رضا لپاره مینه لرم. کله به چې ما دا خبر اورېده سوچ به مې کوو چې دا څه معنا. همدارنګه ملګري مې لیدل چې څه ډول اخلاق لري او له خپل مور پلار او دوستانو سره څه ډول چلند کوي. دوی تل له یو بل سره همکار او مهربانه وو. کله به دې چې له دوی نه کوم څه وغوښتل نو دوی به ستا خبره پر ځمکه نه غورځوله. نو دا هغه صفات چې هر انسان هیله لري دوستان او وروڼه یې پرې سمبال وي، او دا هغه صفات دي چې افغانان یې لري او د همدې لپاره مې دوی ډېر خوښېږي. افغانان ډېر له ما سره مهربانه دي. تر اوسه مې له دوی څخه هېڅ بدي نه ده لیدلې. دوی دا ټول د الله د رضا لپاره کوي.
درنو لیدونکو سلامونه، زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. نن دلته په ویرجینیا ایالت کې د مناسس ښار د درنور جامع جماعت ته راغلی یم. دا جماعت په دې سیمه کې نسبتا یو لوی جماعت دی او ډېر خلک ورته راځي، د افغانانو په شمول. او موخه مې دا ده چې نن زه غواړم له یو ځوان سره مرکه وکړم چې پخوا یې سوی و او اوس مسلمان شوی دی، او دا پوښتنه وکړم چې دلیل یې څه. تر څنګه د مرکه به د ماښام لمانځه وروسته یې اوس د مازدیګر او د ماښام تر منځه وخت یو څه وخت لرم. زه غواړم چې د جومات ځینې برخې تاسو ته در وښیم، او دا در وښیم چې په امریکا کې یو جومات څنګه وي. نو تر هغه وخته به یو شمېر افغانان هم راسي کېدای شي له هغو سره هم وغږېږم. نو دلته لکه څنګه چې ګورئ دا ډېر یو لوی جومات دی، ډېره لویه سیمه لري نسبتا، یو لوی پارکینګ یې دی. دلته خو ژوند د موټرو نه کېږي، او هر جماعت باید ډېر لوی پارکینګ ولري. تعمیر یې هم لوی دی، تعمیر یې بد نه دی. تقریبا 2000 کسه فکر کوم چې پکې ځایېږي، دوه منزله لري. یوه خبره چې کېدای شي تاسو ته جالبه وي، تاسو ټولنیزې رسنیو کې ماشاءالله د امریکا مسلمانان ویني چې فعال دي. یو قسم شاید تاسو ته د امریکا مسلمانان ډېر هم ښکاره سي. څه فکر کوئ چې په امریکا کې به د مسلمانانو نفوس څومره وي د امریکا د ټول نفوس په پرتله؟ مسلمانان په امریکا کې یو وړ اقلیت تشکیلوي. تقریبا 1% نه کم دي مسلمانان. 1% شاوخوا کې او څه له کم 1% نه دي. امریکا درې نیم سوه میلیونه نفوس لري، او تقریبا 3.2 میلیونه مسلمانان دي. نو دا تقریبا 1% جوړوي د مسلمانانو. خو یوه خبره دا ده چې ورځ تر بلې د مسلمانانو نفوس ډېریږي. په دې چې یو زیات شمېر مسلمانان د مختلفو ملکونو نه هلته مهاجرت کوي، راځي ژوند کې، د افغانانو په شمول چې تاسو خبر یاست چې د وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلي دي. او تر څنګ یې یو شمېر امریکایان چې په د نورو مذاهبو باندې عقیده لري یا ایمان لري، هغوی مسلمانېږي. نو دا دواړه دې باعث ګرځي چې په امریکا کې مسلمانانو نفوس ډېر سي.
لکه څنګه چې وینئ دلته د درنور په جماعت کې د قران عظیم شان د حفظ یو ټولګی روان دی، او تنکی ځوانان سبق ته ناست دي. تر څو چې زما میلم راځي او زما مرکه پیل کوم، زه غواړم چې دغه ټولګي او زده کوونکي مونږ تاسو ته د قران عظیم شان یو څو آیات تلاوت کړي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا صدق الله العظيم.
درنو ریدونکو ډاکټر صاحب اسرار غنی دم دی ټولنې یو فعال غړی دی جماعت هم راځي ماشومان هم دلته د جماعت په مدرسه کې وایم یا د جماعت په صنفونو کې د حفظ په صنف کې هم دی نو زه غواړم سره خبرې وکړم د مسلمانانو د ژوند راتلونکی په امریکا کې. ډاکټر صاحب ډېر مننه چې بیا دې هم د تیر په شان ماته فرصت راکړې خبرې سره وکړم.
مننه کور ودان لومړی د حسن تاسو ته اساسه همکاران ته اساسه لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ سي سلامت اوسئ.
ډاکټر صاحب ځینې وختونه دا اندېښنه هم خلکو ته پیدا کیږي د دې لپاره چې مسلمانان په ډېر وړه اقلیت کې د امریکا کې له 1% نه کم دي. دا یو واقعیت چې سترګې ته نسی پټېدای. نو تاسو دې یو پلار په توګه چې ماشومان دلته لویږي را آینده نسلونه دلته لویږي اندېښنه نه لري څه کوي د دې لپاره چې ماشومان مثلا د مذهبي اړخ نه د نورو ادیانو تحصیل لاندې لاړ نه شي.
مخکې د دې نه چې زه امریکای ته راشم زه ما تقریبا نه کال کې 2013 کال کې امریکای ته راغلم نو ما سره ډېر لوی تشویش و اندېښنه و چې او که زه امریکای ته لاشم نو زما ماشومان به څنګه شي ځکه په افغانستان کې رقم خبرې د امریکای باره کې اورېدل چې دا کفري مملکت دی او ته لاړې او ماشومان دې هم د لاسه ځي او هر څه دې د لاسه ځي. رښتیا نه ده هر مور پلار سره دا یو لوی اندېښنه یو لوی تشویش و سره چې زه به لاشم سبا کومه. نو زیاتره خلک زړه نه کوي چې راشي امریکای ته حتی ځینې دوستان مالی دي چې د امریکای ویزه اخیستې دي د دې لپاره ویرېدلې دي چې دا کفري ملک دی اسنه چې هر څه زمونږ د لاسه لاشي. یو خبره د نفوس باره کې او کراغلم چې مسلمانان 1% نفوس د تشکیلي تقریبا 350 میلیونه شاوخوا د امریکا نفوس دي. دغه چې کله چې امریکا ته اول ځل راغلم په 2013 کال کې په چکر راغلی وم خو دې باندې زه پوه شوم چې امریکا یو ډیر لوی مملکت دی. امریکا د سې وړو کې ملک نه دی. 350 میلیونه شاوخوا چې نفوس دي باره کې یو 1% چې تقریبا 350 میلیونه شاوخوا مسلمانان دلته اوسېږي. اما بیا هم چې کله مونږ په بازار کې او منځخه کې ګوز مسلمانان تعداد ډیر زیات وینو بل خصوص په ورجینیا منځخه کې د مسلمانانو تعداد زیات دی. نو ما سره مېش دا اندېښنه و چې زه به امریکای ته لاشم او دا بسنګ شي او ماشومان مې کفري مملکت ته ورم او دا به ډیر سخت ایرشیا نه سخت ده. تفاوت دی په افغانستان کې ماشومان به پیدا کړي نو به نور تری خبر نه وي ځکه محیط اسلامي محیط او مکتب مسلمانانو لکه هغه د ماشومان روزل نسبتا آسانو. اما دلته یو تفاوت دا دی چې مشکلات خپل لري د مور پلار مسؤلیت زیات دی او که مور پلار خپل اولاد پری خو سو آزاد چې هر څه کینو به ماشومان څخه خلاص وي ځي. یعنی یو ځینې تفاوت دا دی چې مور پلار باید تل خپل اولادونو ته توجه ډیره زیاته کوي.
تقریبا کارونه نه یې کوم بلغان سی په میاشت کې خو یو کس وکاسه دلته زوینه مچ راځي مسلمانیږي په دې جماعت کې. نو دا خپل ورخی چې او اکثر دا سم دي چې د مسلمانانو سره پاړی کې د اسلام په اړه خبريږي د مسلمانانو اخلاق ته ګوري مسلمانانو چل چلن ته ګوري او مسلمانیږي په دې اړه څه معلومات راکې چې تاسو کوم تجربه لرئ تاسو څه لیدلې؟
لکه مخکې مې چیرته ټول قرآنی سره ته یو لوی اندېښنه چې زما اولاد خدای نه خاصه په غلطه لار لاړ نشي یا خدای نه خاصه د اسلام نه بل خاطر منحرف نشي ځکه دلته ازادي ده.
بله
هر څوک خپل ازادي لري. ما تاسو ته ویل چې دلته د مور خپل مسؤلیت ډیر زیات دی چې کور کې خپل هغه محیط اسلامي محیط جوړ کړي په اولاد باندې خپل موزي کې درسونه وي. دلته اکثرا افغانان چې دی د افغانستان او د پاکستان د اسلامي هیوادونو گاونډي هیوادونو نه او ساده نه خپل ماشومان ته نیولې دي او ته درس ورکړي چې کله یو ځل ماشوم یا اولاد په اسلامي لار سیده شو به ان شاء الله هغه جسد لغه وکړي غلط لار ته نشي. نو دلته مسلمانی چې دا واقعي مسلمانی ده سپدې پرې ته پرې شکل تعریف کوم. په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي ډیر محدود غیر مسلمانان شته دي فیصدی کم ده حکومت شمیر کسان دي اما دلته خلک چې اسلام مختبوزی هغه واقعي مسلمانان دي هغه په دې معنی چې په افغانستان کې او که یو کس مونږ کو کوم کوټه تلی بل نفر به د شرم څخه به مونږ کو چې صبر وکړو زوی می ترو زوی می مونږ کې داونه و چې
ټولنیز فشار چورته وي
ټولنیز فشار په یو مونږ کو اما دلته چې څوک مونسکی هغه واقعا غواړي چې په اسلام په معنا باندې پوښتې اسلام چی
نه ورټولنیزم فشار پې نشته
دلته ازادي ده زمونږ ماشومان اولادونه زه د و ماشومان او پلارما ماشومان می اولادونه می په مکتب کې مونسکی جای نمازونه ځان سره وړي مکتب کې ورته اجازه ورکړي چې مونږ کې هیڅ نو فشار نشته حتی د مکتب نه مونږ ته نوټ راځي یاداش لګي چې ماشوم ته اجازه ورکړي مونږ کې د مور پلار اجازه غواړي به مونږ ورته وبلو حتی د جمعې منځ ته مونږ خپل اولادونه وختي د مکتب نه وباسو زه د مثال په ډول ته یم زما لور کې دوه کاله مخکې په شپږم صنف کې و الحمدلله هغه په دې وته وانیدله چې خپل صنفي مسلمان کې یعنی یو مطالمه د مکتب چې په شپږم صنف کې سن به یو لس کال شاوخای نو هغه ماشاءالله د اسلام سره دومره شوق او صنفيان ترې دومره متاثر شوی چې هغه صنفي مسلمان شو الحمدلله نو دا ماته یو لوی د افتخار ځای دی بر الاول دینه د غدی جمعه چې مونږ راځو هر جمعه او کوونو ګورو یو جمعه بعد یا په میاش کې دوه درې نفر حتمان مسلمانان کیږي الحمدلله ماته سی وی چې دلته مسلمانان دی هغه واقعي مسلمانان دی اکثریت نو دا غیر مسلمان ورونه او خویندې چې د دې اعمال ګوري د دې کارونه چې ګوري واغې هم دې ته تشویقي یا واغې هم مسلمانۍ کې ما سره بیا هم یعنی محیط چې دې نو مسلمانانو دغه جامع نه ده ځکه چې غیر مسلمانانو دلته زیات دي هر فامیل پلار مور سره د تشویش نو ما ځان سره فکر کوم کله کله چې لاشم کوم بل مت اسلامي ملک یو دوه کال لاشم البته ژوند کوم بیته راشم چې مشمان اسلامي فضا او محیط کې لوی شي اما خوشبختانه دغه د جمعه مونږ ته یو لوی سرمایه ده چې د مثال په ډول ته ما زوی مسباجان وزلت د هیف پروگرام شروع کړی دی یعنی تقریبا په یو نیم میاشت کې دیوته او په دې وته ونی چې یو سفاره هیفس کې نو کله چې د خیره د حافظ شي نو دا به نور خلک هم صحیح لارې ته کشکی او زمونږ د کورنۍ د لپاره به دا یو سفیر وي تاسو خپل نور خویندورونه هم صحیح لارې ته هدایت کړئ
له وخت موږ ډیره مننه کیدای شي ځان را معرفي کړئ مونږ ته
زمانم اکبر احمد زایری او سیدلته د وود بریج اوسیدونکو
هدا قندل ته په میاشت کې دوه درې کسه سلو کسه زمينم چې مسلمانې کی په دې کې اکثره د خلکو چې وای زمام کار مسلمان وو زما ګاونډ مسلمان وو زما دوست مسلمان وو مو مسلمانان ولید فلاني ځای کې داسې کار نه ولید ز د لپاره مسلمان سم تاسو تاسو کوم تجربه لري مسلمانان په دې ټولنه کې څنګه ژوند کوي او څومره توانېدلی دي چې د ټولنې یو ښه وګړي په توګه ژوند وکړي تر څو نور خلکو باندې مو مثبت تاثیر کړی دي
الحمدلله مسلمانان چې په امریکا کې عموما ډېر ښه کاروبار لري سره همیشه ښه عایدونه لري سره او ښه محترم خلک دي اخلاقي لنګانه او طبعا اسلام موږ ته ویلي چې باید همسایګانو سره نیکی وکړو ښه اوسو نو همیشه چیرته چې مسلمان ژوند کوي د هغوی همسایګان همیشه ترې خوشحاله دي سره تعلقات جوړ کړي دي نو دا او همکاران هم دا رقم ښه اخلاق سره کوي او دا ټول د دې سبب ګرځي چې په حقوقي باندې دا تاثیر وکړي چې مسلمانان خو ډېر خلک دي د څه څنګه په میډیا کې چې اورو هغه حقیقت نه لري نو په دې خاطر ډېر وخت حقوقي د دې تشویقي چې اسلام دین قبول کی یا مخ راوړوي او همدارنګ لکه موږ ماتروس ویلې دا د موږ مسولیت د سمګ اولادو باندې خپل اسلامي تحصیل یا معلومات د شانه کې ور سره وکړو کوشش ور سره وکړو دا نه یوازې دوی خپل دین وساتل سي دوی په دې جامعې کې ډیر مهم رول لري دوی کله چې مکتب کې ډیر وخت جارو بس کې خپل ملګرو سره اسلام په حق لا نو ډیر وخت په دوی یا دوی خپل ملګری راولي جماعت دروځي میاس کې یا بل وخت نو حقوقي تشویقوي او ډیر وخت د دې سبب ګرځي چې دوی له وجه نه یا د مسلمانانو د ښه اخلاق او د ښه اعمال کابله ډیر خلک اسلام ته مخ راوړي یا د اسلام مطالعه وکړي
دا دې زما ملما هم راورسیده
دا ځوان په خوا هاستن نومیده، خو وروسته لدی چې مسلمان شو خپل نوم یې پر اسف بدل کړ.
برادر اسف، السلام علیکم. رحمت الله.
وعلیکم السلام.
مننه چې وخت را کړ او مرکې ته حاضر شوي.
مننه چې زما دعوت کړم.
ته څو کلن یې؟
زه 20 کلن یم.
ماشاءالله ډیر ځواني. جامې دې څومره کولې دي؟ دا د چیرته اخیستې دي؟
مننه، تا جامې د روژې په میاشت کې زما ملګري نور غور راکړې او هغه له پېښور نه راوړې وي.
او ماشاءالله برادر نور.
نور هغه افغان ځوان. او زه ښه پېژنم.
یس یس،
زه وانم چې آستن و پیژنم. مشکل دی نه چې نوم یې آصف شي. چیرته پیدا او لوی شوی؟
Yes, so I was born and raised in
زه په شیکاګو کې په یو نظامی کورنۍ کې زیږیدلی او لوی شویم. هر دوه کاله موږ یو ځای نه بل ځای ته سفر کوو، خو زما ټوله کورنۍ او خپلوان په اوهایو کې ژوند کوي. موټر سره ډېره علاقه لرم. ډېر مې خوښیږي چې له کورنۍ سره ووسم، مختلف ځایونو ته سفر او نوې خلکو سره آشنایي مې خوښیږي.
I loved adventuring and I loved getting to know people. That's like my
د ښوونځي وروستي کلونه د چیرته لوستي؟
زه هم دلته په ورجینیا کې له لیسې فارغ شویم.
رابو شو دې ته چې څنګه او څه وخت مو له اسلام او مسلمانانو سره آشنایي پیدا کړه؟
I actually got a lot of exposure to Islam. It happened to me in three waves. So
the Islam aw musalmanan sara smashnai pa dritsa po kiraman da shwa awala safa ha waqt uchi ze palumrani khwanzi ki ibrahimi adyan sara ashna shwam aw kala che manzari khwanzi ta ularam aw kitabun ki me de Islam pa ara malumat tar la sakral Islam de khwali rat khara shu kala che ma Kaaba uli da che tolo khalku spini jami agusti ma ta dir kuli aw arama kharidal او ما پسند سره ویل چې زه غواړم د دوی په ډله کې ووسم. کله چې زما شوموم یوازې د سویت په اړه پوهیدم او فکر مې کاوه چې همدا یوازنی دین دی. یو څه د هندوانو په اړه هم پوهیدم. یادېږي مې کله چې مې د اسلام په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړل، کور ته ولاړم او لمور نه مې پوښتنه وکړه چې مسلمانان څوک دي، اسلام څه ډول یو دین دی، او آیا هغوی د خدای عبادت کوي. البته چې زما مور او پلار پوځیان دي او دا د سپتمبر دی ولسمې د پیښونو وروسته وخت دی. نو زما مور او پلار به ویل چې موږ د اسلام په اړه هیڅ نه پوهیږو، او ویل به چې موږ او مسلمانان د یو خدای عبادت نه کوو، او که ته د هغوی د خدای عبادت وکړې نو جنت ته نشي تلی. نو د یو ماشوم په توګه دغو خبرو به زه ویرولم. د یوې مودې لپاره مې په دې اړه سوچ نه کوو، خو کله چې لیسې ته ولاړم ډېر مسلمانان مې ولیدل او ډېر دوستان مې پیدا کړل. د دې لپاره چې په شمالي ورجینیا کې د مسلمانانو ټولنه لوی او ښکلې ده او دلته د مختلفو فرهنګونو خلک ژوند کوي. په لیسا کې زما نږدې ملګري د پاکستان او مراکش وو، او هغوی به د اسلام په اړه یو څه ناڅه معلومات راکول. همدلته و چې زه پوه شوم چې مسلمانان یوازې د یو خدای عبادت کوي. همدې خبرې پر ما ډېره اغیزه وکړه، او دا خبره مې همیشه په ذهن کې وه. کله چې زه د ښوونځي په وروستي کال کې وم چې متاسفانه د کرونا وبا په نړۍ کې خپره شوه، او زما ذهني او بدني وضعیت ښه نه و، زما وزن ډېر زیات و، نو له ځان سره مې پرېکړه وکړه چې زه باید خپل ژوند تنظیم کړم. او په همدې وخت کې مې له خدای سره رابطه هم نږدې شوه، او په دغو تیرو دریو کلونو کې خدای راته لارښوونه کوله. ما خپل وزن هم کم کړ، او د ګرمۍ موسم شو او زما ملګري ټول کالج ته ولاړل. زه یوازې شوم، او ډېر وخت به مې سوچ کاوه، او اسلام مې ذهن ته ډېر راته.
زه
غواړم پوه شم چې اسلام ته راتګ مو د دوستانو د اغېز له کبله و، که ستاسو د تجسس په خاطر چې غوښتل مو په دې اړه لا نور معلومات پیدا کړئ.
It was more, I would say a mix of both because my
کله به چې ما دا خبر اورید سوچ به مې کاوه چې دا څه معنی. همدارنګه ملګری مې لیدل چې څه ډول اخلاق لري، او خپل مور پلار او دوستانو سره څه ډول چلند کوي. دوی تل یو بل سره همکار او مهربانه وو. کله به دې چې له دوی نه کوم څه وغوښتل، نو دوی به ستا خبره پر ځمکه نه غورځوله. نو دا هغه صفات دي چې هر انسان هیله لري دوستان او وروڼه یې پرې سمبال وي، او دا هغه صفات دي چې افغانان لري، او د همدې لپاره مې دوی ډېر خوښېږي. افغانان ډېر له ما سره مهربانه دي. تر اوسه مې له دوی څخه هېڅ بدي نه ده لیدلې. دوی ټول دی الله درزال پاره کوي.
اوس به راشو دې ته چې څه وخت او په څه ډول مسلمان شوې.
سو ډسمبر 2022 واز وین آی ریلی واز سیریس. آی واز لایک اوکی آی نیډ ټو ګیټ مای سلف انټو ریلیجیس. آی وانټ ټو بی ریلیجیس.
د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې مې په دې اړه جدي فکر وکړ او ځان سره مې وویل چې زه به دینداری پیل کړم او د یو دیندار وګړي په توګه ژوند وکړم. خو په هغه وخت کې مې فکر کاوه چې یوې سوي به یم. خو یو ورځ مې خدای ته دعا وکړه چې خدای داسې کسان مې ژوند ته راول چې له ما نه ښه وي او سمه لار راوښي. په راتلونکو څو ورځو کې زما دوست علي چې ډېره ښه کورنۍ لري زه یې خپل واده ته خبر کړم. کله مې چې په واده کې برخه واخیسته او له هغوی سره مې د واده په محفل کې همکاري او ګډا وکړه ټول فکر کاوه چې زه مسلمان یم. یو کس رانه پوښتنه وکړه چې ته مسلمان یې؟ ما ورته وویل نه. ټول حیران ول. خو ډیرو راته ویل چې انشاءالله ته به ورځ مسلمانېږي. زه په هغه وخت کې عیسوي وم او ما به هغوی ته ویل چې ګورو به ما فکر نه کاوه چې زه به دومره لوی قدم واخلم او مسلمان بشم، په خاصه توګه د هغې کورنۍ او تاریخ سره چې زه یې لرم. سږ کال د فبروري په میاشت کې مې له دوستانو سره ناسته ولاړه ډیره شوه. داسې فکر مې کاوه چې دا خلک زه ډیر پخوا پیژنم، نو هر کله به چې له دوی سره وم د اسلام په اړه به مې یو نوي څه زده کول. یوه جالبه خبره دا وه چې دوی به په ورځ کې څو وارې لمونځ کوو، تلیفون به نوټیفیکیشن ورکړ او حتی موټر به په سړک روان و او دوی به ویل چې موټر ودروه چې لمونځ وکړو. دغې خبرې زه ډېر مجذوب کړم او ما ویل چې دا خلک څومره خپل دین باندې مین او ولاړ دي. دا هغه څه و چې ما پخوا هېڅ نه و لیدلي. یوه ورځ دوستانو سره بهر ولاړو چې رستوران کې ډوډۍ وخورو، نو په لاره کې دوی ویل راځئ چې په جومات کې لمونځ وکړو. نو زه هم له دوی سره جومات ته ولاړم. کله چې په اول ځل جومات ته دننه شوم د آرامۍ یو عجیب احساس راته پیدا شو. اول مې زړه د آرامۍ احساس وکړ، بیا همداسې لکه سر ته چې مې ولاړ شي ډېر ښه احساس مې لاره. په همدې وخت کې دوه نفره له جومات نه ووتل او هغوی راته وویل چې موږ ډېر خوشحاله یو چې تا دلته وینو. ما دوی هېڅکله نه و لیدلي او له هغه پس مې هم ونه لیدل. زه د دغې سیمې بازار ته همیشه راځم، خدا خلک ما هېڅکله نور ونه لیدل. په جومات کې مې سخت آرامۍ احساس وکړ چې په ژوند کې مې داسې احساس نه و تجربه کړی. وروسته له هغه له دوستانو سره ولاړو ډوډۍ خوراک ته او د شپې ناوخته راغلو. دوستانو ویل چې راځئ تهجد لمونځ وکړو. دوی ما ته هم بلنه راکړه چې له موږ سره لمونځ کوي. نو ما په دې وخت کې پر اسلام خپل تحقیق پیل کړی و او ډېر معلومات مې ترلاسه کړي وو. نو ما دوستانو ته وویل چې و زه هم تاسو سره لمونځ کوم. دوی راته وویل چې تا اودس لري؟ ما وویل چې اودس څه شی دی. دوی د اودس کولو طریقه راوښوده او بیا مو په جمع له دوی سره لمونځ وکړ. که څه هم چې هغه وخت زما د لمانځه هېڅ څه نه و زده، خو له دوی سره مې د لمانځه حرکات ادا کړل. په دې وخت کې ما داسې عجیب احساس لره چې په ژبه یې نشم بیانولی. زما د عمر په 21 کلونو کې ما داسې احساس نه و تجربه کړی. په کلیسا او بل هېڅ ځای کې مې داسې د آرامۍ احساس نه و کړی. لمونځ وروسته مې دوستانو راته وویل چې آستن ته پوهېږي چې ستا او د یو مسلمان ترمنځ یوازې د شهادت د کلمې د ویلو توپیر پاتې دی. ما په تعجب پوښتنه وکړه چې د شهادت کلمه څه شی ده. دوی د شهادت د کلمې ترجمه راته وویله او وروسته له عمیق سوچ نه ما دوستانو ته وویل چې زه چمتو یم مسلمان شم. دوستانو مې ټولو تعجب وکړ او راته یې کړه چې ته رښتیا وایې؟ ما وویل چې و زه غواړم مسلمان شم.
And then they were kind of shocked too. They're like, what? You ready this? I was like, yes. I shouted
out that you were doing your research.
I thought په وخت کې د اسلام په اړه تحقیق کړو.
ما د اسلام په اړه ډیر څه کړیو خو زما دوستان دومره خبر نه وو.
So then after I took my shahada,
the biggest question will be,
تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دې موده کې په مشخصه توګه څه باعث وګرځي چې ته اسلام د یو دین په توګه غوره کړې.
اوله خبره دا ده چې د امریکا د تور پوستانو یعنې زموږ پخواني نسلونه د غلامانو په توګه له افریقا نه امریکې ته په زور راوړل شوي دي او کیدای شي د هغوی دین اسلام او یا هم نورې عقیدې لرلې. عیسویت پر موږ تپل شوی. ما سره تل دا پوښتنه وه چې څنګه کیدای شي چې عیسویت حقیقت ولري په داسې حال کې چې موږ هیڅ بل دین او مذهب نه دی مطالعه کړی. دوهم، زه ورو ورو د انجیل تېروتنو ته متوجه کېدم. کله چې ما د اسلام په اړه تحقیق وکړ، مهمه خبره دا وه چې قرآن په تیرو 1400 کلونو کې هیڅ نه دی بدل شوی او هماغه د فاتحې سوره چې په هغه وخت کې تلاوت کېده اوس هم په هماغه ډول په لمانځه کې تلاوت کیږي. بله خبره د اسلام د یووالي یا توحید خبره ده چې ټول مسلمانان پرې د نظر اتفاق لري. بله خوا په عیسویت کې څو ډوله کتابونه دي او متفاوت نظرونه موجود دي.
ستا د کورنۍ او دوستانو غبرګون څه و؟
زما
کورنۍ په دې اړه خوشحاله نه وه او ما هم په لومړیو کې ډېره هڅه وکړه چې دا خبره پټه وساتم. خو وروسته له مسلمان کېدو زه له خپلو مسلمانو دوستانو سره ډېر ګرځېدم او جومات ته به ډېر راتلم. نو کورنۍ ته مې اندېښنه پیدا شوه. شاوخوا یو هفته وروسته مسلمان کېدو کله چې دوی زما په باکس کې جاینماز ولیده پوه شول چې زه مسلمان شوی یم. یوه ورځ کله چې کور ته ولاړم مور او پلار مې دواړو پوښتنه وکړه چې آیا زه مسلمان شوی یم. په هغه وخت کې زه ډېر خوشحاله وم چې مسلمان شوی یم او ما هم مثبت ځواب ورکړ. زما مور ډېره په غوسه شوه او ویې ویل چې څنګه دې وکړای شول چې موږ سره داسې ظلم وکړي، او راته وویل چې یا به دا دین پرېږدي او یا به کور ته نور نه راځي. ما ډېره هڅه وکړه چې مور او پلار ته مې قناعت ورکړم، خو هغوی هېڅ زما خبره ونه اورېده.
آیا
اوس هم له خپل مور او پلار سره ژوند کوې؟
زه تر اوسه له هغوی سره ژوند کوم او همدا زما تر ټولو لویه ستونزه ده. زه هڅه کوم چې خپل ځان ته کور په کرایه ونیسم او انشاءالله چې ژر به دا کار وشي.
څومره موده کېږي چې مسلمان شوی او په دې موده کې له کومو ستونزو سره مخامخ شوی؟
اته مې شکې چې مسلمان شوم او تر ټولو سخت ستونزه دا ده چې په کور کې هیڅ ډول عبادت نشم کولای. یو ورځ مور او پلار په کور کې په منځو ولیدم او هغه زما د ژوند تر ټولو سخت ورځ و. مور مې جای نماز زما له مخې لری کړ او په غوږونو کې راته په چیغه وویل چې ستا دعا هیڅ کوم ځای ته نه ځي، او نور زما په کور کې د بوتانو عبادت بند کړه. که د عیسی علیه السلام نه بغیر د بل چا عبادت کوي نو له کوره ووځه. نورې ډېرې بدې خبرې هم راته وکړې. که څه هم چې زما روح ډېر په آرامه او په اطمینان کې دی، خو له کورنۍ سره ستونزه او په خاصه توګه له مور سره ستونزه ډېره دردونکې ده. په دې چې مور خو هر چا ته ډېره ګرانه وي. زه پوهېږم چې ډېر خلک له دغه شان حالاتو تیر شوي دي او په آخر کې بریالي شوي دي، خو دا ډېر سخت وضعیت دی. بس له الله تعالی نه مرسته غواړم او صبر کوم.
وروسته له مسلمان کېدو په ژوند کې دې څه بدلونونه راغلي دي؟
زما ژوند کې نظم رامنځته شوی. زه ډېر د اطمینان او آرامۍ احساس لرم. هر کله چې یوه پوښتنه راته پیدا شي نو د ځواب په موندلو یې ډېر د آرامۍ احساس کوم. د قرآن لوستلو او اورېدو سره د آرامۍ احساس کوم. د مسلمانانو په شاوخوا کې اوسېدل چې ډېر د دنیا په غم کې نه دي ډېر خوشحالېږم، په دې چې موږ د یو موقت وخت لپاره په دې دنیا کې ژوند کوو او د قیامت ورځ ته روان یو، او هڅه کوو د قبر او آخرت له عذابونو ځان وساتو. نو کله چې تاسو داسې کسانو سره وخت تېروئ چې ټول یو فکر لري، ګناه او غیبت کم کوي او د لنډمهاله لذتونو پسې کم ګرځي، نو دا ټول ډېر ښه احساس او د زړه اطمینان راکوي.
داسې کوم څه شته چې تا د اسلام لپاره په خپل ژوند کې پرېښي وي؟
ما ډېر څه پرېښي دي. د مثال په ډول د خوب د غوښې خوراک، د شرابو څښاک. په دې چې تاسو پوهیږئ چې شراب څښل په امریکایي کلتور کې یوه ډېره عامه خبره ده، د دغو شیانو پرېښودل جسمي او رواني روغتیا باندې ډېر مثبت اثر لري او د اقتصاد له اړخه هم ښه دي چې تاسو یې په داسو مسایلو پیسې نه
مصرفوئ.
آیا د مسلمانانو خواړه دې خوښیږي؟
بله، زما ډېر خوښیږي. تر ټولو ډېر مې د شیدو چای او شین چای خوښیږي. هر کله چې له خیره د کور او ماشومانو خاوند شوم نو اول شی به په کور کې شین چای او وچه میوه رواج کړم. فرینی او ځینې نور خواږه مې هم خوښیږي. په نورو خوړو کې پلاو، کباب، شورمه مې ډېر خوښیږي، همدارنګه هګۍ له رومیانو سره.
And eggs with tomatoes.
Okay, mashallah, mashallah, very good. Okay, what's your advice? د خپل پشان نور کسانو ته د مشوره څه ده؟
My advice is to dig deep and stay strong. Stay true to yourself.
زما مشوره دا ده چې عمیق مطالعه وکړئ او قوي اوسئ. خپل ځان سره رښتینی اوسئ او الله سبحانه وتعالی ته لومړیتوب ورکړئ. نو له دې سره به ستاسو ژوند اسانه شي. په الله جل جلاله اطمینان ولرئ، په دې چې هغه ډیر مهربانه، بخونکی، ډیر منونکی او ډیر مینه ورکوونکی دی. دا ستاسو لپاره بهترینه لاره ده. که تاسو اسلام منئ او که نه یې منئ، خو د اسلام لارښوونې واورئ او عملي یې کړئ، په دې چې دا به ستاسو ژوند بدل کړي. او ښه هڅه وکړئ، انشاءالله هر څه به اسانه شي.
Full trust in Allah and try to do your best. Just do your best and inshallah things will be easy for you.
Thank you very much.
Dharamanana.
Dharamanana Gurwadan. سلامات درنو لیدونکو، دعوت دی اونیک خبرونه هیر د چې د خبرونې موضوع مو د پامر د زدلی وی تر څو سی بیا هم راتلونکي اونۍ لیو بلې موضوع سره ستاسو خدمت حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم.